ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਤੜਮ ਸ਼ਿਗਰਾ ਨੂਰਦਿਨ ਕੋ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨੰਦ ਗੁਲਰਸ ਕਾਲ ਦੁਜ਼ਰਸ਼ ਪਾੜਾ ਸਮ ਦ ਫਰਵਰੇ ਦ ਮਿਆਸ਼ਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀਰ ਸ਼ਮਾਨੀ ਟਦਾ ਦਾ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦ ਸਹਰ ਅਤਨੀ ਬਜੇ ਦੀ افغانستان کې د سحر ات او دلته په واشنگتن ډي سي کې د فروری اتشتمه نیټه ده او د شپې لس نیمې بجې دي. د وایس اف امریکا ډي بي ریډیو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زموږ چلی لیو باندې به هر کلی وایم او ډومبه تاسو په امرا ګرځوم. د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته د پاکستان د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری نن سحر په راولپنډي کې تیرندی کړی شو او د دې وروسته په ټول ملک کې امنیتی ګامونه ټینګړي شوي دي.
ممتاز قادری د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په کال 2011 کې په اسلام آباد کې د یو مارکیټ مخې ته وجلی و.
پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک خبرو شپږم غونډه به نن په واشنگتن کې کیږي.
د پاکستان وفد مشري د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د امریکایي وفد مشري به د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری کوي.
د عراق سرخار بغداد په غربي او شرقي برخو کې د داعش ترهګر ډلې لخوا تر سره شوي بریدونو کې خوا او شاسلي رشتنان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي.
دریو ځانمرګو او پیک اپ ټرک کې سواره وسلوالو ترهګرو په ابو غریب حمله وکړه او ډیر زیات تاوان یې واړو.
قدر من اوردونکو ډیو ریډیو سره اوسه یو شمېر رپورټونه به هم تاسو ته په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې وړاندې کوو. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی سر ټکی تاسو اوریدل او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د پنډي اډیاله جیل کې بیګا شپې پانسی ورکړې شو. د پانسی په وخت اډیاله جیل ته تلونکي لارې تړلې شوې وه او د قادری مړې د قانوني کاروای وروسته د هغه کورنۍ ته حواله کړې شوې ده. د ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورکولو وروسته په ټول ملک کې امنیتي ګامونه ټینګړي شوي دي او د ملک مختلفو سیمو نه د احتجاج خبرونه را روان دي. په راولپنډي ښار کې مظاهره چانو ټایرونه سوځولي او یو سړک یې تړلې دي. اخوا لاهور ښار کې دفعه یو سلسلور سلوېختم نافذ کړي شوي دي. د ممتاز قادری ته پانسی ورکول وروسته ګڼ شمېر داسې تنان نیولې شوې دي چې د ممتاز قادری ژوند بچ کولو لپاره په هیواد کې ممتاز قادری بچاو کمپاین چلاو. د ممتاز قادری ته پانسی ورکولو معاملہ ډیره پټه ساتلې شوې وه او په دې اکله د پنجاب د جیل محکمې صرف یو څو چارواکي خبر وو. ممتاز قادری د پخوانی گورنر سلمان تاثیر محافظ وو. د کال 2011 جنوري 14 نیټې باندې په اسلام آباد کې سلمان تاثیر وژل وو. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د کونسل آف کامن انټرسټ غونډه نن ترسره کیږي چې پکې به د ملک سلورو وڼو صوبو د اقتصادي چارو وزیران د مرکزی حکومت په کامی ګټو کې د خپلې برخې په سر خبرو تکینی. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت ویلي دوی به د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي ګټو کې د خپلې برخې غستو ترڅنګ د صوبې د ترقیاتي منصوبو لپاره هم د مالی مرستو اغستو کوشش کوي. په سویلي افغانستان کې پوځي چارواکو د دیرشو پولیس چارواکو یوه ډله نیولې ده او وسله یې ترېنه اخیستې ده. په دوی کې یو د پولیسو ضلعي مشر هم شامل دی. په دې پولیس چارواکو د طالبانو سره د اړیکو لرلو تور وو. د هلمند ولایت د پولیسو مشر عبدالرحمن سرجنګ په سرخار لشکرګاه کې خبریالانو ته ویلي دي چې افغان حکومتي پوځ د امریکایي پوځي سلاکارانو مرستو سره په سنګین ولسوالۍ کې دا پولیس چارواکي نیولي او پلټنې ترېنه روانې دي. ترګر ډلې داعش د اتوار په ورځ د عراق سرخار بغداد په غربي او شرقي سیمو کې د ځانمرګي بریدونو دوه پیښو کې ګڼ شمېر خلک وژلي دي. په یوې پیښې کې د بغداد په بوغریب سیمه کې درې ځانمرګي برید کوونکو او په ټرکونو کې ناس وسلوالو برید ترسره کړو. د دې څو ګنټې وروسته د بغداد شمال شرقي شي اکثریتي سیمې صدر سټي کې دوه ځانمرګي بریدونو کې خوا او شا سړي رشتنان وژلي شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د امریکای کالیفورنیا ریاست په لاس انجلس ښار کې نن د هالیوډ فلمونو تر ټولو ستر ایوارډ دستوره آسکر به ترسره کیږي. په دې دستوره کې د پاکستان یو دستاویزي فلم جوړونکي شرمین عبید چنای هغه فلم هم نامزد شوی چې د غیرت په نوم وژل کیدونکو ښځو په حق لدی. د فلم نوم دی A Girl in the River. د امریکې ورجینیا ریاست کې یو زنانه پولیس اهلکاره د خالی پورز د خپل ډیوټي په لومړی ورځ وژل شو. اشلی ګوینډون نومي د زنانه اهلکاره ها وخت وژل شو کله چې دا د ورجینیا ریاست په وډ بریج سیمه کې په یو کور کې جګړې په اطلاع خپل دوه ملګرو سره هلته ورسېده. په دې ډزې کوونکي تن 22 کلن رونالد هاملټن د پوسټ پخوانی غړی دی او خپل او خزه وژله، او چې کله پولیس هلته ورسېدو نو په هغوی یې هم ډزې وکړې. په دې پیښې کې دوه پولیس والا ژوبل شوي هم دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. ډیو ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړېدل شي. زمونږ د فیسبوک او د ټویټر پانو پته ده وی او ای ډیو. او سه ورزړم می رپورټ رخته د پاکستان د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته بیګا شپې درابل پندې پاډیاله جیل کې د پانسې سزا ورکړې شو، او د دې وروسته په ټول ملک کې امنیتی ګامونه ټینګ کړی شوی دي. هم په دې کله باندې مونږه سوشي به وړاندې د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین نه تازه حال غستې او دا تاسو ته وړاندې کوو.
جی څنګه چې تاسو وی چې د تومن سحر د ګل په سحر باندې د پندې په اړیالوجي کې پانچ وخت شو کتا سو یاد وی نو د نن نه یو سور د وړاندې د پاکستان صدر ممنون حسین ته د درهم اپیل جمع کړ وو او دا غي انتظار وو، او 13 ورځې هم داسې خبرونه راغلي چې را راتلونکو ورځو کې به صدر ممنون حسین د درهم په اپیل باندې څه فیصله کوي، او دا هم خبرونه چې په خار کې او د پاکستان د صدر د مانې غیر چاپیره چې د نو سکیورټی سخت کوي شو، او د هغه کورواله ته هم ویل شو چې تاسو د کور نه بهر مو وزروځي. نن د قادری ته سزا ورکړې شو. دلته زه خپل ویونکو ته دا وایم چې ممتاز قادری د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په کال 2011 کې په اسلام آباد کې د یو مارکیټ مخې ته وجلی وو، او دا هغه د وجنې چې کوم جواز د خپل کړو نو هغه د ویل چې هغه په دې وجلې دي چې هغه به د لانجبن قانون توهین رسالت په قانون کې د بدلون غوښتنه کولی. نو د په سپریم کورټ کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د یو اپیل جمع کړو چې پکې کوم سزا ده د انسداد د دهشت کردې عدالت ورکړې و. نو د هغې د چې د ترهګرۍ د دفاع ختمولو او د پاکستان پینل کوډ لاندې چې دی نو د هغې د سزا ورکول غوښتنې کېدلې چې او د خپل هم دا منلې و چې د قتل کړې دي ممتاز پخوانی گورنر. سپریم کورٹ د تیر عدالت ته چې رجسټرډ د عدالت سزا چې کوم ورکړې شو د مرګ تیر کال اکتوبر کې هغه برقرار ساتله، او دا غي نه پز دې په جیل کې وو. نو نن سهار د پنځه ورکړې شو دا هم اطلاعات په مطبوعات را روان دي چې په پاکستان کې د مرګ د ضرورت زندګی کولو په سزا باندې نو د پاکستان په مختلفو خارونو کې احتجاجي جلسونه هم راوتل شي، او د دې لپاره چې دینو په ګرد هواد کې په لوی لوی خارونو کې د امنیت کلک ګامونه پورته کړی دي.
ډیره مننه ارشد حسین.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رون اوریدل شئ.
ڈیو ریڈیو خبری خبرونه واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. د پاکستان د پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته په راولپنډې کې د پانسې سزا ورکړې شوې ده. په دې کله باندې تاسو ارشد حسین نه تفصیل ورېدو. هم په دې کله باندې مونږ په نیویارک کې د ډیو ریډیو څېړنکار پیر زبر شاه سره خبرې کړې. د دوی څېړنه مو اغستې ده تاسو ته وړاندې کوو.
بالکل دیکھے دا خطر شته چې دوی کوم کسان دی ملګری دي کته سو یاد دي د کله اول دته کله دا سزا مل او شو نو ډیر خلکو احتجاج پہ کړي او ډیر پزرا او خلک راوتلی وو په مختلف خارونو کې او په یو کې خو تقریبا 5000 کسان هم شامل وو په یو داسې احتجاج کې نو خطر شته او دین علاوه بدام وچ کوم حالات اول نو سنگ پر رپورٹ کی ویلے سو وچ صدر نواخلا نور اہم خلکو سیکیورٹی پکے تے زکڑی وا نو گورو بو مونگ دا نن سبا روز کی چے پاک ریاکشن سنگ رازی خو خطرہ بالکل شتا
اخا او پھر سے د ممتاز قادری د تیزندی کول سرا نور وسلوالو ڈلو تک کوم پیغام رسول شوی او آیا دا سی هم امکان شتا چے د تحریک طالبان نیول شوی زنی وسلوال هم تیزندی کڑی شی
بالکل دیکھے دا دے چھ اول خوب پ دے کم دا سزا ملا دے کے دوبارہ چکم دا نوے قانون دا پانسی قول وال پیا پاس چکم پابندی پہ لگے دلی وا پانسی قول پر اگر ڈبیٹ چکم دے اگر موجود دے اگر بیا وس فوکس کرا سی اول نہ ہو موجود ہو سو مزید راضی او دے پہ خدا اول زل دا سی جو کس دے چکم ډېر اهم موضوع باندې دا چې کوم دا مړې د کړي او د بلاسمي لا دا دی کې پاکستان چې کوم مارشا دا هغه اول هم ډیوایډډ دا په دې ټاپک باندې او دا چې کوم قانون دی دا هم په ډېر زیات په ډیسکشن کې دی او په دې باندې تنقید هم کیږي چې دې کې د ترمیم وشي نو دا ټول خبرې به بیا د مرګ سره بیا راشم دی کیږي خو موږ وګورو چې آیا د اثر څه پکېږي خو یو قسم قانون ګټم پکې چې یو قانون کاروای شو خو دې سره سره چې کوم انساني حقوق تنظیمونه دي هغوی د فرانسي سزا په خلاف دي هغوی هم په دې باندې اعتراض کولی شي نو مقصد دا دی چې دې ته به مختلف ریاکشن به دې مرګ ته راوځي څو ورځو کې
سمه ده ډېره مننه پیر زبر شاه
ثانک یو ویری مچ مهرباني
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو
دا وایس اف امریکا ڈی ریڈیو دی زمونګه دا نیم ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري د امریکای سرخار واشنگتن کې د سیډن یو مرکز سنټر فار سټریټیجیک ان انټرنیشنل سټډیز کې د اختنه پختنه وی برخه کې د پاکستان وفاقي وزیر احسن اقبال ویل دي چې د اوسنۍ حکومت لخوا جوړ کړی شوی پالیسیو او قوي ګامونو له وجې د پاکستان اقتصاد مضبوط شوی او د ملک خالص ګټې کې 0.15% اضافه شوی پدې کله باندې زموږ همکار اشفاق مومند یو رپورت تیار کړی دا تاسو ته وړاندې کوو
د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي ډایلاګ یا د ستراتیژیکي خبرو اترو شپږم غونډه بنن په واشنگټن کې کیږي چې پکې به د دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصادي او دفاعي همکارۍ نه علاوه په سیمه کې روان د ترهګرۍ پر ضد جنگ او بل خصوص د افغان طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو مخ په وړاندې بوتلو باندې بحث کوي د پاکستان وفد مشري د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د امریکایي وفد مشري به د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری کوي د پاکستانی وفد سره د پلاننګ او ډیولپمنټ وزیر احسن اقبال هم تللی د نن د سیمایز او نړیوالو ستونزو په حق له د سیډن یو مرکز کې په واشنگټن کې د وینا په وخت د خپل حکومت د نوو پالیسیو دفاع کړي او امید یې څرګند کړ چې د امریکا سره د ستراتیژیکي ډایلاګ په دې پګم غونډه کې به د راتلونکي په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ په یو شمیر مدونو کې همکاري لپاره لاری پراخه شي د ترهګرۍ په موضوع دغه مرکز کې د وینا په وخت د ویل چې د ترهګرو پر ضد یې ملک کلک ګامونه پورته کړی دي
ناو د ایکستریمست ایلیمنټس ار آلموست رننګ فار دیر سم هیون آوتسایډ
اوس تندروا په منډه دي او ځان له د پټېدو ځای د ملک نه بهر لټوي دوی اوس پاکستان کې د پټېدو هیڅ ځای نه لري احسن اقبال زیاته کړه چې د ملک جی ڈی پی گروت یا د ملک خالصه ګټه پیداوار یې د 2.5 تر 4.5% پورې رسیدلې ده او سګنی کال دغه حد 15% ټاکل شوی دی کله چې د پاکستان د پلاننګ او ډیولپمنټ وزیر احسن اقبال وویل کال 2015 پورې به یې ملک د نړۍ لوی 25 اقتصادي قوتونو په فهرست کې شاملېږي ورپورې د پروګرام کوربه د تنس په انداز کې ویل دا د کال تر ټولو لوی بیان دی.
That by 2025 Pakistan should be in the top 25 economies of the world. It is a little ambitious target, but it is not impossible target given the endowments we have in our country. We are location which
That's
has a potential.
That's probably the understatement of the year.
د احسن اقبال څخه د ملک د تعلیم په حق له پښتنه وشوه. د ویل چې پاکستان د تعلیم په مت کې ډیر مخکې تللی او د خپل خارګوټي مثال یې ورکړ. خو ترې قبایلي سیمه هیره وه چېرته چې 5 میلیونه پورې خلک آباد دي او پکې یوه یونیورسټي هم نشته.
I will give you one example from my own home district, which is Narowal, a rural district in Punjab. We did not have a university campus, but 2 years ago when we started a university campus, 1000 students were enrolled, and out of 1000
زه د خپل کلی ناروال مثال درکوم. دغه تا یونیورسيټي نو او دوه کال وړاندې موږ یونیورسيټي جوړ کړه چې پکې تر زرو پورې طالب علمان داخل شول او په دغه کې وسو وجینه کوي. دې کال په دغه یونیورسيټي کې تر زرو پورې نور داخل شول. د دا وکه چې دای د حکومت پالیسی د چ تعلیم یی د پاکستانیانو تر درشل رسولې دی، ولی په قبایلی سیمو او پښتونخوا کې تر دې وخت پورې د زرو څخه زیات کلونه تباشوي او پکې یو هم د جوړولو لپاره حکومت بیا کوشش نه دی کړی. او په دې خپل وینا کې هاغلی احسان اقبال د شام د کډوالو ذکر وکړ، ولی د قبایلی سیمو څخه د بیکوره شو 2 میلیونه کډوالو نوم یې هم په خلوانه غست. د زیاته کړه چې د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټې نه به په ګرد ملک د ماشومانو په سکولونو کې د داخلېدو یو پراخه کمپاین شروع کوي چې به پکې وزیر اعظم او د څلورو واړو صوبو اعلی وزیران هم برخه اخلي. د پښتنو په دې سلسله کې د چین او د نورو ګاونډي ملکونو سره د پاکستان په تعلقاتو هم پښتنې وشوې. د ویل چې د انرژي په مد کې یې ګاونډي ملکونو سره یو شمېر لوزنامې شوي او په ځنو کار هم شروع شوی او تر کال 2013 پورې به په پاکستان کې د انرژي ستونزه بیخی ختم شي. د چین سره په لوی اقتصادي لار د پښتنې په ځواب باندې د ډیر مختصر ځواب ورکړ او وی ویل چې دغه نه به ملک ته لوی ګټه ترلاسه شي. احسان اقبال ویل چې د پاکستان د جوړېدو وروسته اکثره پوځي کچ باندې اړیکې د امریکا سره پاتې شوي او غیر پوځي واکمنو یا سیاسي مشران ډیر کم په اعتماد کې اخیستل شوي دي. د سیاسي مشرانو د نننې غونډه به د ملک هغه ځپل شو خلکو ته کوم د خیر زیر راوړي او کنه، دا یو غټه پښتنه ده چې هر وار په دې د پاکستان واکمن خبره کاږي او هم دومره وایي چې دوره کامیابه وه.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د عراق سرخار بغداد په غربي او شرقي برخو کې د داعش ترهګر ډلې له خوا تر سره شوې بریدونو کې خوا او شاسلي رښتنان بجلی شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. نور حال په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې کلیم افضل ناورو.
په داسې حال چې په شام کې د دزبندۍ نن درېمه ورځ شروع شوې، د شام حکومت او د مخالفینو ترمنځ په یو بل د معاهدې خلاف ورزي په سر تورونه لګي. بلخوا عراق او شام کې ترهګر ډلې داعش خپل تشدد کاروایانو ته زور ورکړی. د عراق په بغداد ښار کې د ریاست اسلامي ترهګرو 2 ځانمرګي حمله کړي چې لامل یې درجنونو خلک وجل شوي. دریو ځانمرګو او پیکاپ ټرک کې سواره وسلوالو ترهګرو په ابو غریب حمله وکړه او ډیر زیات تاوان واړو. د دغه پیښې وروسته ترهګرو د بغداد په شمال شرقي صدر ښار باندې حمله وکړه او سلی رښتنانې وجل. د پیښې وروسته په ګرد بغداد کې حکومتي عسکرو او ځایي پولیسو سخت ناکې پر ځای کړي او د بغداد هغه علاقې چرته چې نړیوال ادارې او د نورو هیوادونو سفارتخانې موجوده دي مکمل د پوز د سارنې او حفاظت لاندې راوسته شوي. د عراق داخله وزارت ویان یوسف الابادی میډیا ته ویل چې هغه ټول ترهګر چې په ابو غریب باندې حمله کړي ټول وجل شوي او حالات په کابو کې راغلي. نوموړي په ابو غریب باندې په حمله کې د وجل شو حکومتي عسکرو شمیره 1.5 خودلې. خو راپورونو تر مخه تیر ورځ ماښام پورې په ابو غریب کې جګړه روانه وه. ابو غریب د بغداد او فلوجا ترمنځ سیمه ده. ابو غریب خر هغه وخت د نړۍ د توجه مرکز جوړ شو چې کله په کال 2003 کې په عراق د امریکایي حمله وروسته په ابو غریب بندیخانه کې د بندي تنانو نازیبا عکسونه په میډیا کې خواره شول او امریکایي عسکرو باندې د بندي تنانو سره زور زیاتی او نازیبا حرکتونه په عکسونو کې را مخامخ شول. او بل خوا صدر خار چرته چې دویم برید شوی د شیعه مسلمانانو اکثریتی خار دی او دوه بمونه په موبایل مارکیټ کې خلاص شوی. دغه علاقه وړاندې هم د تشدد ښکار شوی چې پکې تیر کال اگست په میاشت کې اتیا تنان د ریاست اسلامي ترهګرو په یو برید کې وجل شوی. په دواړو پیښو کې د مرګ شمیر یو کم شپېته ښودل کیږي او سلو زیات جوبل شوی هم دی. اخوا په شام کې هم د دزبندۍ وروسته لږه کلاری راغلی خو بیا هم داسې پیښې شوي چې په دزبندۍ کې شامل فریقو په یو بل تورونه چولی چې د دزبندۍ خلاف ورزي کړې. د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر وایي د شام ځواکونه د دزبندۍ معاهده خلاف ورزي کوي. تیر ورځ په ریاض کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا په وخت د سعودي عرب خارجه وزیر وویل چې د شام په مستقبل کې د صدر بشار الاسد هیڅ ځای نه جوړیږي که په امن سره وي یا د پوځي عملیاتو د لارې. د شام حکومت مخالفینو هم د شام په حکومت توره چولی چې دوی په بمبارۍ او ډزو کې دوه درجن خلک وجلی. د سعودي عرب په ملاتړ د شام حکومت مخالفه ډلو اتحاد ایچ این سی مشر ریاد حجاب بان کیمون ته پیغام ورکړی چې روس او شامی حکومت خپلې د تشدد کاروایانې تر دې وخته پورې نه دي ودرولي. د ترکی صدر رسپ طیب اردوغان هم بیان جاری کړی چې په شام کې د امن کوششونو په سر شوې د ډزبندۍ لوزنامه په جزوي توګه عملي شوې. په شام کې روسی پوز وای د ترکی پولیس سره جوخته د شام په تل ابیاد خار باندې د ترکی اړخ نه بمباری شوی. په شام کې د حکومت مخالفه ډلو باندې نظر ساتونکو ډلې لخوا ویل شوی چې د شام په دوو کلو باندې هوایی جازونو بمباری کړي. خدا له معلومه نه ده چې دغه جازونه د روس وو یا د شام حکومت. د امریکای صدر باراک اوباما هم خپل کام ته اونیز وینا په وخت ویلي چې شام او عراق کې د ریاست اسلامي ترهګر ډلې په ضد ډېرې ګټې ترلاسه کړې او د دوی نوې علاقې هم نیولي. صدر اوباما په واضح ټکو کې دا خبره وکړه چې ریاست اسلامي یا داعش د ډزبندۍ برخه نه دي او د نړیوالو شپږ شپېتو هیوادونو ائتلاف به د دوی په ضد خپل پوځي کمپین دوام لري تر څو چې د دوی نوغې نوي وباسلې. د شام په خانه جنگي کې 2.5 لکو زیات خلک وجل شوي او لکونو په شمیر کې خلک بے کوره شوي هم دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. راتلونکي د نهې پروز بعد امریکې په 12 ریاستونو کې د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوندونو د صدارتي امیدوارانو انتخابات کیږي. تر اوسه د صدارتي امیدوارانو په ځغل کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن ښکار امیدواران دي. نور تفصیل په بختور شان اورو.
د امریکې په 12 ریاستونو کې د نهې پروز د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوندونو لخوا د صدارتي امیدوارانو غوره کولو لپاره انتخابات کیږي چې ښکارا امیدواران پکې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن ده. د امریکې په انتخاباتو کې د نهې د ورځې ته سوپر ټیوز ډی ویل کیږي چې پکې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونالډ ټرمپ د یو ښکارا امیدوار په حیث تر ټولو وړاندې دی. ډونالډ ټرمپ په امریکا کې په موجوده سیاستمدارانو ټکونه کوي او وایي خلک د موجوده سیاستمدارانو نه زړستړي دي. دوی وعده خو کوي خو عمل پې نه کوي. موږ به یو وار بیا امریکا یو عظیم هیواد جوړوو او ګټه به هم زموږ وي. د ډیموکراتیک ګوند لخوا ښکاره امیدواره او په دې انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ سیاله هیلری کلینټن وایي امریکا د وړاندې نه عظیمه ده. هغه د دې انتخاباتو نه خوشبینه ښکاري او وایي دا انتخابي مهم به د سبالنه په ټول هیواد کې خوريږي. هر څه که د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن تر ټولو وړاندې امیدوار ده ولې د هغې سره د خپلې پارټۍ لخوا په دغه مقابله کې شامل حریف برنی سانډرز وایي دغه مقابله دومره زر د ختمېدو نه ده. په امریکا کې منځنۍ طبقه ورځ په ورځ کمیږي او د ملک ټول دولت 1% مالدار خلکو ته ټولیږي. د ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي امیدوارانو په دغه ځغل کې تر ټولو وړاندې امیدوار ډونلډ ټرمپ باندې د خپلې پارټۍ صدارتي امیدواران هم تورونه لګوي چې په ملک کې سخت دریزه تحریک ته هوا ورکوي. د ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي امیدوارۍ په ځغل کې شامل مارکو روبیو وای منګه با چرې هم په امریکا کې کنزرویټیو موومېنټ یا سخت دریزه تحریک ګټو ته پرېنږدو او د رونالد ریګن او ابراهام لینکن پارټي به د یو فنکار په لاسو کې ورنکړو. هر څه که د خپلې پارټۍ ځینې سیاسي مشران هم د ډونلډ ټرمپ د خیالاتو سره مخالف دي، خو بیا هم د صدارتي امیدوارانو په دغه ځغل کې هغه تر دې دمه تر ټولو وړاندې امیدوار دی او د هغه د صدارتي امیدوارۍ اخیری ازمایش به د راتلونکې نهې په ورځ کیږي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی او قدر من اردن کو سپرانے کو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
امریکا او روس د شام د مرستې د بین الاقوامي ګوند شریک مشران ملکونه دي. دوی په دې حیثیت کې د فروری په 28 تاریخ په شام کې د یو فراخ ډزبندۍ کولو اعلان وکړو. دوی د ډزبندۍ د شرطونو په ټاکلو سلا شول او تجویز یې پیش کړو چې دا ډزبندۍ به د کال 2014 د فروری د 28 تاریخ د نیمې شپې نه عملي کیږي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د ډزبندۍ په حواله خپل یو تقریر کې ویلي دي، که په دې عمل درآمد شروع شو او د جنگ فریقین په دې ټینګ پاتې شول، نو دا ډزبندۍ به نه یوازې د شر فساد او د جنگ و جدل د راکمولو سبب وګرځي، ولې د دې په برکت به د محاصره شوو سیمو بې کچه زیاتو اجتمندو خلکو ته د انساني خواخوږۍ د امداد رسول هم ممکن شي، او بلدا چې همدا ډزبندۍ به داسې یو حکومت ته د اقتدار په سیاسي ډول د سپارښتنې عمل ممکن کی چې هغه به د شام د خلکو د ارمانونو مطابق جوړ وي. د ډزبندۍ په شرطونو کې ویلې شوې دي چې دا ډزبندۍ په ټول شام کې دا وخت د شام په جنگ کې د ککړو فوزی او نیم فوزی جنگیدونکو ګوندونو ترمنځ ده، خو په دې کې داعش، جبهت النصره یا نور هغه ترهګر ګوندونه ناراضي چې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ترهګر ګرځولي دي. خاغلی جان کیری زیاته کچ پراتلونکو ورځو کې به مونږ د اهم فریقینو نه په ډزبندۍ د ټینګ ادریدو د لوزونو اخیستو د پاره کار کوو، او د ډزبندۍ د نفاذ او سارنې د پاره به د نورو اثرناکو بندوبسونو کولو کوشش کوو. خاغلی کیری د خپل تقریر په اخیر کې وایي چې حاضر وخت د وادو او لوزونو کولو دی، خو د دې لوزونو او وادو پوره کول د فریقینو په عمل دارمدار لري. د زیاته کا ټول فریق دی د لوزنامې تر مخه کړي خپل لوزونه لازمی طور پوره کی. د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل 2255 نمبر قرارداد دی په مکمله توګه نافذ کړي شي، او د هوایی حملو او بمبارو په شمول په یو بل د حمله سمدستي بند کړي شي. ټول فریق دی دا پوخ نیت هم وکړي چې یو مقرره وخت کې به د دې جګړې په سیاسي لار اوارول هم ممکن کړي.
د ګران اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا سهارنۍ خبری خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. تکنیکي اړخ ته ټیم کې ملګری وو پروډوسر وو بختور شاه، انجینیر وو کال، دوی ته ډېره مننه وایو. قدرمن اوریدونکو څو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نو زه ماوی جلیل سره د ډیوه ریډیو سهارنۍ ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.